د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر اغلاس 2 بجې سوې نن د شنبه ده د اسد 28 د 1390 هجری المریز کال د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه د مخکښو پروګرام ته ځانګړې سوې ده خو تر هغه مخکې خبرونه لرو پام وکړئ د دې ساعت مهم خبرونه ته قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ اتم پړاو خبري پایتور رسیدیم. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي دوی د افغانستان د سولې په اړه خپلې ملاحظې لري. د سره صلیب نړیوال ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده او د هانګ کانګ نړیوال هوایي ډګر وتړل سو. پوره خبرونه واوري 2 بجې دی د ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونه مو تر 3 بجو پورې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تم پړاو خبري نن پای ته رسیدلې دي. د وسوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد نن په ټویټر لیکلی چې د خبرو دغه پړاو اوږد او ګټور و. مجاهد ویلي د دواړو خواو ټیمونو تر نن سهار وختي پورې سخت کار وکړ او په دې سلا وسو چې د نورو خبرو او اقداماتو لپاره دی له خپل مشرانو سره مشوره کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد یا کومونورو امریکایي چارواکو تر اوسه په دې خبر باندې عکس العمل نه دی څرګند کړی. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په دې اړه چې په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو د خبرو اتم دور پای ته رسیدلی وویل چې خپلې ملاحظې لري. صدیقی ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل
مونږ وګورو مونږ به خپل ملاحظات همیشه لرو. مونږ به مونږ وضعیت د نږدې نه څارو او د ټولو هر هغه خبرې ترې چې پایلې آتشبسي او د جګړې ختمېدو مسلې هغه مونږ لپاره مهم دی.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن د طالبانو د 15 دیرشو زندانیانو د خوشکېدو خبر ورکړی دی. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې چې نن رسنیو تاسو ویل سوي چې دا څرګنده نقش ده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره کلک تعهد لري. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. دا هم نه ده څرګنده چې په خوشو کسانو کې د وسلوالو طالبانو لوړ رتبه غړي شامل دي که د هغوی عادي وسلوال خوشي سوي دي. د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې له لوري په یو بیان کې چې نن خپور شوی راغلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو سره سم ملکي تلفات نه دي کم شوي. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر خوان پدروسکار په دې بیان کې ویلي چې د ملکي خلکو کړاو ته کمه پاملرنه سوې ده. په دې بیان کې په افغانستان کې پر روغتیايي مرکزونو او روغتیايي کارکوونکو د حملو د زیاتوالي یادونه هم شوې ده او ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږ میاشتو کې داسې نه پینځوس پیش سوي دي. خوان سکار ویلي چې له دې چې د سولې لپاره خبرې کېږي د جګړې ټولې خواوې باید سره له دې چې د سولې خبرې کېږي خو د جګړې ټولې خواوې باید د ملکي خلکو امنیت او د روغتیايي مرکزونو خوندیتوب ته پام وکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف چې له ډېرې مودې راهیسې نه ولیدل سوی او داسې انګیرل کېدل چې شایي مړ سوی وي د کسپین اقتصادي فورم په غونډه کې نن راڅرګند سو او وینا یې وکړه. دا غونډه نن د ترکمنستان کې پیل سوه. د غونډې د پیل له مراسمو لایو یا په مستقیم ډول تلویزیوني خپرونې کېدې. بیردی محمدوف تر شل دقیقې زیات وخت پر پوډیم ولاړ وو او وینا یې کول. هغه په وضاحت خبرې کولې او روغتیايي وضعیت یې ظاهرا ښه معلومېده. په نورو ویډیوګانو کې چې خپرې سوي لیدل کېږي چې بیردی محمدوف د غونډې په څنډه کې د روسیې، آذربایجان او قزاقستان له صدر اعظمانو سره کتلي او د ایران د جمهور رئیس له لومړي مرستیال اسحاق جهانګیری سره یې هم خبرې کړې دي. د هانګ کانګ د نړیوال هوایي ډګر چارواکو نن وویل چې ټول بهرني پروازونه یې لغو کړي دي. په هانګ کانګ کې نن څلورمه ورځ ده چې د حکومت مخالف مظاهرچیان د نړیوال هوایي ډګر په اصلي ترمینل کې راغونډ شوي دي. د هانګ کانګ د نړیوال هوایي ډګر له لوري په خپاره شوي بیان کې راغلي چې ټول عملیات یې په شدت له خنډ سره مخامخ دي ځکه زرګونه مظاهرچیان په دې سیمه کې د دوی په ترمینل کې راغونډ دي. د هانګ کانګ نړیوال هوایي ډګر د نړۍ له ډېرو مشغولو هوایي ډګرونو دی. په هانګ کانګ کې لسو اونیو راهیسې د ډیموکراسۍ په پلوي مظاهرې کېږي. د نن ورځې په پیل کې د هانګ کانګ پولیسو وویل چې هغوی د اوبو پاشلو ځانګړي موټر د اعتراضونو سیمې ته وراستوي او که چیرې مظاهرې داسې ځای ته ورسېدې چې د خلکو شتمنیو ته زیان ورسېد یا د خلکو او عامه نظم مسؤلیت ته جدي ګواښ ولیدل سو استعمال یې کړي. د هانګ کانګ حکومتي چارواکو ویلي چې پرون د پولیسو او د اعتراض کوونکو ترمنځ په نښتو کې 15 تنه زخمیان شوي وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د راتلونکي اونۍ په پای کې اوکراین ته رسمي سفر کوي. دا به تر هغه وروسته چې ولادیمیر زلنسکي د اوکراین د جمهور رئیس په توګه په کار پیل کړي. اول وار وی چې د یو بهرني هیواد صدر اعظم اوکراین ته رسمي سفر کوي. نتنیاهو به د اسرائیل لومړنی صدر اعظم وي چې په وروستیو شلو کلونو کې اول وار کیف ته رسمي سفر کړی. له اوکراینه مخکینۍ کتنه هم نوموړی د 1999 کال د مارچ په میاشت کې چې هغه مهال هم د اسرائیل صدر اعظم ترسره کړی وه. نتنیاهو به په دې درې ورځني سفر کې چې د اګست له 13 تر 14 ترسره کوي د اوکراین له جمهور رئیس زلنسکي سره وګوري او په کیف کې به د هغه یادګاري څلي ته ورسي چې د 3000 یهودانو، اوکراینی ملت پالو، روما خلکو، همجنس پالانو او د نورو هغو وګړو په یاد جوړ سوی چې په 1941 میلادي کال کې د جرمني نازیانو لخوا وژل سوي وو. اوریدونکو دا د ازادي راډیو د ساعت مهم خبرونه. د ازادي راډیو دا خبرونه لکه څنګه چې مخکې وویل تر درو بجو د په دغه نورو څو دقیقو کې څلوېښتو دقیقو کې به زما همکاره فرشته غني در سره وي د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کوي.
مخکښې ښځې
اختر په ټوکو ټوکو راغی، نه می اوګیشته نه د غاړې تعویزونه. سلامونه او اختر مو مبارک شه. په دې هیله چې خوشاله شیبه ولرئ. زه فرشته غنی یم او تاسې د مخکښې ښځې خبرونې ته غوږ یاست چې اختر او افغان ښځو ته ځانګړې شوي. په دې خبرونه کې به په اختر کې د افغان ښځو مصروفیتونو، دودونو او رواجونو په اړه وغږیږو. په خبرونه کې راسره میلمنی صحي ترینر او د یوه خصوصي پوهنتون استاده مریم بدری او لیکوال او ژورنالیست شازیا هوتاک میلمنی دي. تاسو ښه راغلاس وایم او مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. اختر مو هم مبارک شه.
سلامات اوسه مننه.
لومړی غواړم اغلی بدری تاسو ښه پوښتنه وکړم چې د خپل مصروفیتونو په اړه راته ووایې. معمولا هغه کسان چې په صحي برخه کې کار کوي ډېر کله اختر او کار سره ګډ شي.
مننه ډېره زیاته فرشته جانې. سلامونه نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته. هیله لرم چې اختر یې تر دې دمه په خیر تیر کړی اوسي او ټولو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. نو څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، هغه میرمنې چې د باندې کار کوي او د کور مصروفیتونو کې هم مصروفې وي، یو بعضې ورته مشکلات پیدا کیږي، خو په هر صورت بیا هم دوی غواړي چې رسیدګي وکړي هم کورنۍ ته او هم بیرون خپل کار ته. نو په دغه خاص ورځو کې بعض وخت نوکریانی وي او هم مصروف یاتونه زیات وي په دې موضوع کې. نو موږ زیات کوشش کوو چې هم همغه کورنۍ ته رسیدګي وکړو او هم بیرون کارونه ته.
ډیر کله د باندې وای کنه د نن په دفتر کې یا هم د دندې په ځای
بعض وختونه زیاتره وخت شرغلی چې دفتر کې یم او بعض وخت داسې کیږي چې بیا کله مثلا اجازه واخلو یا هم د کور کې هغوی هم غواړي چې موږ باید په خاصو ورځو کې ورسره حتمان واوسو. نو ډیر کله په دفتر کې او په کور کې هم وختونه همدا رقم ته په سمه توګه د میلمنو سره یا نور کارونه او جنجالونه وي، خو زیاتره د باندې کارونه مصروف دي، نو زیات دي مصروف.
اغلی هوتاک مغختل می اساس نه هم پوښتنه وکم چې اختر سره څنګه یاسي. دا اختر مو هم د تیر اخترونو په څیر مصروفه تیر کړ کنه؟ البته تیر شوی خو نه دی، دوام لري، خو پایلې څنګه وو او اوس څنګه دوام کی؟
په لومړی کې خو سلام تاسو ته مریم جان، ته اختر مو مبارک شه، نوې جامې مو مبارک شه، او یو ځانګړی سلام ټولو اوریدونکو ته چې هم دا زموږ غوړي د غوډه هم اختر مبارک شي. نو په دې هیله چې لومړی ورځ په خیر تیر کړی وي او د دوه ورځې هم ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر شي. څنګه چې تاسو پوهیږئ په اخترو کې مصروف یو، مونږ خو دا اخترم د نور اخترو په سیر باندې مصروفې، بس مونږ یو رسانې دي.
تل خوشاله خوشاله اوسه درنه اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ونډه را سره وخلی د اړیکو شمیرې 0995435 کولای شئ چې پوښتنه هم مطرح کړئ او که اختر مبارکي هم کوئ د غلی بدری او غلی هوتک سره نو مهربانی اغلی هوتک که چیر لکسمو د کار پاڑا معلومات راکی چیر تا مصروفه او معمولا سمرا وقت د باندی ووسی گی آیا کل وقت پیدا کی گی چی تس ده کورنی سر هم مجلسو که خبریو که خو فکر کوم یو اړی کلر ورسته بده پختنی جواب تراشو خغلی بریالی خرغلات خبرونی تا
سلام علیکم اخوره
علیکم سلام خرغلی
اغا تاسو ته اختر مبارکی وایم او تاسو وایم
ډیر مننه تاسو دې هم اختر مبارک شي خغلی بریالی سخونه نه اختر مبارکی راکړه نو مهرباني او تاسو
نو څنګه چې تاسو وګورئ مریم جان مونږ هم په مختلفو رسنیو کې کار کړی دا او فعلاً هم کار کوو ډیرې وخت په کور کې نه یم متاسفانه ځکه چې تاسو خپله ښه پوهیږئ نیمه ورځ پانتون شي او نیمه ورځ کار شي بیا نو چې کور ته هم راشي ستړې ستومانه هغه کورنۍ ته دونه وخت نه پاتې کیږي یو څه وخت هغوی هم شکایتونه کوي ډیرې وخت خپله هم خپه یم چې یعنی کورنۍ ډیره خوږه وي که نه چې څنګه خپل کورنۍ ته وخت نه پیدا کوم خو بس د ژوند مصروفیتونه دي مونږ هم پکې مصروف یو
تاسو ویل چې زده کړې کوئ په کومه برخه کې مو زده کړې کوئ او کوم څومره رسیدلی دي
د ما خو د ژورنالیزم د پوهنځي دریم کال دی او همدې کې مصروفه یم تر څنګ مې په تلویزیونونو کې کار کړی دی همداسې بانو تلویزیون کې ژوندون تلویزیون کې او ځینو نورو رسنیو سره هم مصروفه یم او څنګه چې تاسو ویلې ځینې لیکنې هم کوم ادبی نو بس په دغه کارونو باندې مصروفه یم
تل خوشاله اوسه او اغلی بدری غواړم چې ستاسو د کار په اړه معلومات راکړئ چې کوم ځایونو کې تاسو مصروفه یاستئ کار مو څنګه دی وخت پیدا کیږي چې تاسو وکولی شئ چې کورنۍ سره هم وخت تیر کړئ که څه هم تاسو ویل چې ډیر مصروفه یې خو بیا هم ځینې دندې دي چې نیمه ورځ دي خو ځینې دندې دي پوره ورځ مصروفه یې
مننه فرشته جانې زه خپله په یوه نیمه دولتي شفخانه کې فعلاً کار کوم د صحي ترینر په حیث باندې او د دې تر څنګ په یوه خصوصي پوهنتون کې تدریس هم کوم نو کله کله داسې وختونه هم راځي چې کورنۍ ته ډیر کم وخت پیدا کیږي خو بیا هم زه ډیر کوشش کوم چې هم دواړه کارونه مې په سمه توګه ترسره کړم او تاسو پوهیږئ چې په روغتون کې کار کول لږ څه ستونزمن دي او ډیر زیات یعنی وخت غواړي باید حتما موږ ته په سمه توګه رسیدګي وکړي او په خصوصي پوهنتون کې کله چې زه خپلو هلته زده کوونکو ته درس ورکوم نو په هغو کې تقریبا په هفته کې یا دوه ساعته یا درې ساعته زه د هغوی سره یم او مصروفه یم خو بیا کوی شم چې دواړو ته په سمه توګه رسیدګي وکړم او په روغتون کې مې کار ډېر څه یعنې علاقه ورسره لرم او دواړه تقریبا لږ ځای
دي ښاغلی اخونزاده د تلیفون پر لیکه دی مهرباني وکړئ اخونزاده صاحب
السلام علیکم زخو سلامونه تاسو ته سم محترم مېلمنو ته وړاندې کوم از شتار اخم زدن د بزیست ولایت د بالا منغاب د ولسوالۍ څخه په تماس
علیکم سلام خرغ لې خبرونی ته
زه زاول د وی اخته مبارک د افغانستان ټول مجاهد ملت وای مو استاد مېلمنو ته ټول او زنګ ته ټول هم چې زما راغوري
ډیره مننه مهرباني
ستاسو زمين منو څخه ما سوال دا دی چې رسمي کارو ته داګه دفتر په ورځ کې یا نو دا شو د دې چې معنا مناسب دي ورې دي چې ته په داګه د کار کوي سره کوم ته د خپل مېرمنو ته خپل کور ته خپل اولادو ته سره کوم رسیدګي کوي سره کوم وخت گزاري کوي اروته ورسیږي ولې چې په دا کور کې د اختر په ورځ کې دا شي خپل په کارو کې دا یې دغه پاتې شي مانا خپل کار څه نشي رسولی. تر سره کوم دا رسمي کارونه او خپل میلمنو ته او خپل اولادو ته رسیدګي کولی شي، او بل خپل د او د کار په دا کلکه معلومات راکړي. ازمې سره میلمنو څخه ما سوال دادی، دغه سوال چې خپل د کار خپل د خپل د شخصي ژوند په باره کې کوم معلومات راکړي، ډېر به مهرباني دا سوال ته جواب راکړي. ډېر
مننه ژوندی اوسه.
خو فرشته جان، زه پوه نه شوم چې سوال زما نه و که همیر من هوته.
دواړه نه زه پوه شوم،
دواړه نه پوښتنه هم
ده. او بل دا چې دوی فکر کوي چې موږ درې میلمانه یو، موږ دوه میلمانه یو، وایان د خو خپل فرشته جان ده.
کله داسې شوي چې د اختر ټولې ورځې تاسې نوکري وي او د کور مسائل او د کور کارونه او د باندې کار څنګه سره تنظیموي، بیا به وروسته شخصي ژوند په اړه هم خبرې وکړو.
ښه، زه به درته ووایم. نو څنګه چې دوی وویلې، د دوی یو پوښتنه دا وه چې وایي تاسو څنګه خپلو میلمنو ته رسیدګي کوئ او هغې سره یو ځای کار هم کوئ. ما مخکې وویلې چې ما په مختلفو رسنیو کې کار کړی ده، او چې کله د اختر لومړۍ ورځ شي نو زه د هماغه تلویزیون د تاریخ نه وایم چې زما خپلوانو، زما قدرمنو هیوادوالو، اختر مو مبارک شه. که چیرې مې وخت پیدا کړ خو ورځم، او که وخت مې پیدا نه کړ نو هماغه د تلویزیون د تاریخ نه ورته مبارکي وایم. نو په دغه ځان ته نه خلاصوم.
اغلی بدري، ډېر کله تاسې په روغتون کې اوسېږي، هلته داسې کومه رسنۍ شته چې تاسې خپلو کلیوالو ته دا پیغام ورسوئ؟
فرشته جانې، متاسفانه هلته خو داسې کومه رسنۍ نشته ده، خو زه ستاسې د رسنۍ طریقه غواړم خپلې کورنۍ ته او ټولو هیوادوالو ته بیا هم نیکمرغه لوی اختر مبارکي ووایم. هیله لرم چې دا اختر د سولې اختر اوسي، او زموږ په ګران هیواد کې بالاخره سوله راشي او ټول په امن کې ژوند وکړو. نو تاسو روغتون خبره وکړه، روغتون کې خو همیشه مریضان دي او د هغوی سره مصروف وو. نو داسې رسنۍ تر اوسه خو نه راغلي او نشته.
غوښتل ښاغلي اخوندزاده چې په دې اړه پوه شي، تاسې خپلو میلمنو ته څنګه رسیږئ، دا چې په رسمي کار کې هم مصروف وي د باندې؟
میلمانه خو واقعا د عید په دریو اول ورځو کې نامخدا زیات وي، خو بیا کله چې مثلا موږ هغوی سره ونه وینو، کور ته راغلي، بیا موږ په هغو ورځو کې چې رخصت لرو، یعنی د اسکیجول مخکې ځو او تقسیم اوقات نه وروسته کومو ورځو کې چې په روغتون کې نه وو یا هم رخصت وو، بیا د هغوی لیدو ته ځو. نو انشاءالله میلمانه نه خفه کیږي، ځکه پوهیږي چې دوی هم د باندې کار کوي هم د کور. او بل دا چې په کور کې تنها موږ نه یو، نو مورچانه کورنۍ او خورانه مې شته دي چې د هغوی نه مهمان نوازی وکړي.
واده مو کړی دی که شخصي ژوند ته مو راشو؟
شکر د خدای درسنه، تراسه واده نه دی کړی مو چرې.
معمولا دا خبره ځینې کسان وایي، شکر د خدای لکه تاسې چې ویلې خوشبختانه واده یې نه دی کړی. ځینې کسان بیا خوشبخته کیږي وروسته د واده نه. نو تاسې ولې داسې یو نظر څرګند کړ؟
دا خو مې ټوکه وکړه فرشته جانې، خو زه داسې فکر کوم چې واده ډېر لوی مسؤلیت دی. صحیح ده، اول باید په مکمله توګه خپل تحصیلات پای ته ورسوو، او بیا وروسته د واده په هنګله فکر وکړو چې زه اوس هم تر اوسه پورې د ماسټرۍ پروګرام کې درس وایم، او تر اوسه مکمل درسونه مې نه دي خلاص شوي. او څرنګه مې چې وویل چې واده ډېر لوی مسؤلیت دی، اول باید په مکمله توګه ورته آماده اوسو، بیا وروسته واده.
ډېر ښه. اغلی هوتاکه، غواړم په دې اړه پوښتنه وکړم چې کله داسې شوي چې ځینې کلیوال ستاسو نه خپه شوي یا ناراضه شوي وي چې تاسې نه یې ورغلي اختر مبارکي دپاره، یا هم هغه مو نه دي لیدلي
کم شوی دی؟ ډیر وخت هم داسې شوی دی، ان تر نن ورځې پورې داسې زموږ میلمانه چې راغلي دي. یعنی تقریبا زما دریم کال دی چې زه په رسنیو کې مصروفه یم، او تاسو خپله په رسنیو کې کار کوئ، تاسو ته د رسنیو مسؤلیت معلوم ده. نو دغه درې کالو کې دا د اختر درې ورځې به هېڅکله داسې نه دي راغلي چې زه به خپلوانو کره ورغلی یم. نو د هغوی ګیلې هم ډېرې دي. بیا د ما اختر وروسته د اختر نه شروع کیږي میلمستیا مې، بس چې اختر خلاص شي بیا ورور ورځم. نو بیا هغه ځینې د ما خور راسره ټوکې کوي چې تا هغه وخت کې ورځې چې میوه خلاصوي، نو زه ورته وایم چې نه، زه د میوې خوړو ته خو نه ورځم، خو زه خیر د هغه تروریانې مې چې دي هغوی سره بیا ټوکې کوم چې ما برخه وساتئ، بیا به زه بعد د اختر نه درځم د خیر سره. نو ډېری به خفه کیږم، خو بیا هم څوک چې همدا اوس زموږ غږ اوري، خپلوان مو، هیوادوال مو، د زړه د کومې نه ورته د لوی اختر مبارکي وایو.
بله، په افغانستان کې میرمنې کله چې اختر رانږدې کیږي ډېر کله ورته آمادګي نیسي. ځینې کورنۍ کلچې آماده کوي روټونه او داسې داسې کوم څه آماده کړی دي مخکې د اختر آمادګی نیولې واختر د پاره کنه
عموما ټول کورنۍ هم دغه کارونو کې مصروفه وي خو سکه دي چې موږ بار کاله دا کلچې ارسه تیار اخیستل خو یو کار چې سکه له ما وک خپل خجور مې نوي زده کړو او په کړی مې نو ان شاء الله چې هغه ملمنه چې مونږ کار راځي نو شي جنوي به او نو ما ته خو خوان راکزه چې ما په زحمت کله و ما ته خوان راکزه چې مزاده ردی او کني دي نور په نه پوهیږم
تاسو واده کړی دی ژوند مو څنګه تیریږي
ولا زه خو به دا نه وایم چې خوشبختانه نه واده مې نه دی کړی نو بدبختانه هم نه وایم واده به هم په وخت باندې کوو فعلا زده کړې کوم او انشاءالله په وخت چې سمو په نصیب کې وي بیا به ګورو
له قربان د یو اوریدونکی د تلیفون پر لیک لرو مهرباني وکړئ
سلام علیکم اخترم مبارک
ستاسو دې هم مبارکي څوک
ډېر مننه محمد کبیر افغان
خراغ لاس خبرونی ته محمد کبیر
من نه د خوتس څخه خبرونه پوښتنه ده چې هغه لیکوالي پین او د دې څنګه په شعر شاعری کې هم دغه لري رول لوبي او که لیکوالي کې نو کوم باسو کې دي
ډیر مننه کوروا دا ښه هغه لی هوتک تاسو لیکوالي کوي آیا شاعری هم ور سره کوي کنه یوازې لیکنه کوي
والا متاسفانه د شاعری استعداد خو نه لرم خو شاعرانو سره ډیره زیاته مینه لرم او ځینې وخت کتابونه د غوی چې کوم نوی کتابونه یې هغه لولم نو ان شاء الله که د الله غوښتنه وو خدای پاک د استعداد راکنه شاعره به هم شو کوچنی شاعر البته
غوښتل مې چې دې ته هم راشو چې په بیلابیلو ولایاتو کې دودونه مختلف دي اغلی بدري فکر کوم د میدان وردګو ولایت ده که راته وایي چې په میدان وردګو کې ښځې څه دودونه لري د اختر دپاره او معمولا څومره مصروفي وي
من فرشته جانې د کابل او د میدان وردګو رواجونه تقریبا یو شان دي خو په ولایتونو کې میرمنې همیشه زیاتې مصروفې اوسي چې هغوی د اختر لپاره بعضې ځانګړي شیان پخه کالکه خانهی کلچې د تناره کې چې هغوی جوړوي پخوي او کور مثلا پاکوي او آمادګي اختر لپاره نیسي او کابل کې هم مغر رقم ته رواجونه دي نو دوی زیات زحمت وباسي چې یو ښه دسترخوان جوړ کړي له اختر دپاره او هغه مهمان نوازي او کوم مثلا میلمانه چې ورکه راځي ډېر یعنی خوشحاله ورنه لاړ شي او زیاتره یې هګۍ جوش کوي د ماشومانو لپاره چې په هغې باندې مختلف رنګونه وهي او کله چې ماشومان د اختر په لومړۍ ورځ هغوی کور ته لاړ شي نو خالي لاس لاړ نه شي او د هغوی دپاره جوش کړي هګۍ ورکوي بعضې کله هم دسمال ورکوي نو د ماشومانو د خوشحاله کولو لپاره دغه کارونه ترسره کوي او د غټ عید یعنی چې د قربان په دې کې هم هماغه رقم نارینه په اوله ورځ ډېر مصروف وي چې قرباني ترسره کړي او یا قرباني کې شریک وي یا هم قرباني چې دا کړي وي او ذبحه کوي نو زیات فرق نه لري هماغه رواجونه چې دلته په کابل کې دي په میدان وردګ کې هم هماغه رواجونه
یوه لنډۍ ته وایي ته د اختر په سبا راشه زه به در وزم تورې سترګې سره لاسونه که د سرو لاسونو په اړه خبرې وکړو د نکریزو دود هلته په میدان وردګو کې څنګه دی آیا د کابل په څیر هغه کوم نقشونه چې ځینې نجونې اچوي چې اوس هم هغه تقریبا کمرنګه شوی دی هلته بیا د نجونو دود څنګه دی تاسې هلته اوسېدلی یې لیدلی مو دي
من نه فرشته جانې زه هلته نه یم اوسېدلی سمه ده کابل کې موږ پیدا شوی یم او همدلته مې مکتب لوستلی دی یا خو تللی یم هلته مې د کورنۍ بعض کسان شته دي د نکریزو په هکله درته وایم ټولې هغه پیغلې نجونې او یا هم هغه کوژده شوې نجونې او یا هم کوچنیانې ډېر زیات هیله لري چې کله اختر شي دوی باید تر ټولو ښې نکریزې ولري او لاسونه یې ډېر ښه سره شي
نو ښو نکریزو تعریف به څه وي مثلا هغه نکریزې چې تیز رنګ اخلي
او د دې په نظر او زما نظر هم هغه نکريزي چې ښه رنگ واخلی او دوی کوم هغه نقش ور باندې جوړوي هغه په سمته یعنی ښکارا شي. نو هلته هم نجونې ډیر زیات غاړي چې نکريزي په سمته لاسونه ډیر خسر شي او کله چې زه ماشوم او زما هم خپل ډیر زیات نکريزي خوښېدلې یعنی د شپې به مو چې کله لاسونه سره کړي و تر سبا پورې به ډیر زیات منتظر و چې دا وزر ومینځو چې سره کوم رنگ یې اخیستی دی. نو ډیر هلته خوښوي نکريزي خو کوم نقشونه چې په کابل کې مثلا اوس نجونې استفاده ورنه کوه هلته شته دي خو کم اوسي.
دا که راته ووایي چې ډاکټران او صحي ترینره چې تاسې یاستې آیا هغوی هم نکريزي کوي؟
هو دا په دې معنی نه ده چې مثلا څوک چې په روغتونونو کې کار کوي صحیح ترینران دي ډاکټران، نو هغوی هم شوق لري مخصوصا په عیدونو کې ځکه موږ دوه عیدونه لرو د خوشحالۍ دوې مهمې ورځې دي. نو حتما کله چې دا ورځې راځي موږ د کورنۍ کار راځي هغوی د مکمل مانا راځي نو نکريزي دلته هم استفاده کوي.
ام دوست مم لسونه سره راغلیه
ما ویل چه مال دیر خواهی گینه
بله لکندهارا فکر کهو موردون که لرو مهربانی و که بله زمون گغا گوری
بله هم پریشتا جانی دفتر جو مبارک
استاس ده هم مبارک شی چو که لکندهارا
لکندهارا شیرین آقا هم پریشتا جانی ساس ملمنو تا سلامون وایم
خراغ لست مهربانی اوکی
پریشت جانی دست نلمانی سنی در شاگلی و تک سنی در پشتان در کتاس دختر در پار کنی خراوانی جوری کردی در شایستی شایستی
دیر مانن اغلی کوروادان درنو ریتون کو داری کشمیری به هم شریکوم 0795 او 0225 کولای شي چې په دې شمیرو سره اړیکې ونیسي. اغلی هوتک مخکې د دې چې دغه پوښتنې جواب ترشه غوړم د تاسو د لغمان ولایت یاست هلته د خزو څخه راته وغږیږي چې په لغمان کې کلیوالي خزي څنګه دي دودونه کله تللی یې هغه مولیدلې دي کله کوم اختر کې ورسره پاتې شوی یې؟
بلکل پرشته جانې د ما متاسفانه یو کار دی چې د ما ټول ماشومتوب په پیښور کې تیر شوی دی او خو خوشبختانه چې بیا په 15 کال وړاندې مونږ راغلو خپل هیواد ته نو لغمان ته هم زم لغمان راته ډیر ګران دی واقعیا چې هغه ځینې وایي که نه ولایتونه خو ما ته خپل ولایت ډیر ګران دی زړه ته مې ډیر نږدې دی. هلته مېرمنې عموماً تاسو چې ګورئ د کور په کارونو کې مصروفوي او هغه زیاتره دندو ته نه ځي او اختر کې نه هلته یو رواج چې دی چې پروس کلې زه اختر کې تللي وم د ما یو د کاکا لور د کوژده شوې وه نو لومړی اختر دی همدغه یو اختر ما په لغمان کې تیر کړی و. هلته دا کله چې د اختر لومړۍ ورځ شوه او دا د زوم کورنۍ راغله نو څنګه چې تاسو وویلې چې مریم جانې وویلې چې په وردګو کې ماشومانو ته هګۍ جوشي او دسمالو کې ورکوي دوی روغن جوشي او دغه هګۍ جوش کړې وې دی په دسمالونو کې بیا تړلې وې او دغه زوم سره چې کوم ځوانان راغلي وو دې ټولو ځوانانو ته یې د دسمالونه ورکړه نو دا یو رواج و نو ما په لومړۍ ځل ولیده او ډېر خوښ مې شو مالې تاسو نو ډېر ښایسته رواجونه لرئ او بیا کله چې په ښار کې اوسم هغه رواجونه دلته نشته دي خو واقعا چې هغه مینه او هغه اخلاص چې په هغو خلکو کې دی هغه په ښار کې ډېر کم لیدل کېږي.
تاسې وویل د دغه دود په اړه آیا دا معمولا د ناوې کورنۍ د نجلۍ کورنۍ آماده کوي دا څه؟
بلکل دا د نجلۍ د کورنۍ نه د هلک کورنۍ ته آماده کېږي هغه زوم خو په د اختر په ورځ چې کله راځي نو زوم دپاره د چمتووالی نیول کېږي.
که په کوژده شوي باندې نور هم هغه نجونې چې کوژده یې کړې ده که راته ووایي چې د هغوی دود څه دی مثلا په اخترونو کې هغې ته جوړه وړل کېږي هغه جوړه څه ډول وي که معلومات راکوي؟
نو څنګه چې تاسو هم پوهیږئ د دی په نوم یو څه دي که نه چې دا اوسني ځوانان بیخي ستونزو سره مخ کړي دي خدای پاک دې زموږ خلکو ته انصاف ورکړي. ایدی ورته وړي مخکې د اختر نه او په دې کې څنګه چې پوهېږي بس جوړی او بنګړي سینډلي همداسې نکریزي او نور دودونه یي اوس دا دودونه یو څه زیات شوي دي څنګه چې تاسو پوهېږي اقتصاد ورځ په ورځ ضعیفه کېږي او دا دودونه ورپسې لا زیاتېږي نو اوس بیا په اطراف کې په خصوص دوی هغه پسونه ورته وړي چې ډېر دي زوم په کور باندې فشار راځي نو د ما په نظر کې دغه دغه مسخونه
یو شونه دي یو وړاندیزونه دي کړه د کورنۍ
اصلا که د ما په نظر یو جلی به اسکل د خایښونه لري چې دونه چاته تاوان وروړي د دې کورنۍ یو خایښونه دی واغه په خوانی دودونه دي چې مونږ وسم بدرګه کوو
ځینې کسان اغلی بدري ځینې کسان وایي چې دغه دودونه میرمن وان هم رسوي به ورستله وادنه یا په هغه جریان کې چې د کوژ کړی دا تاسې څومره په میدان ورداګو کې داسې کیسو سره مخ شوی چې بیا وروسته ودن انجلۍ ژوند تریخ شوی دی
فرشته جانې زه دا نو ام چې نشته دي شته دي اوس هم هغه ناسم دود نشته دي په میدان ورداګو کې چې انجونې مثلا د زیاتو ولور په مقابل کې او د غلطو د غلطو رواجونو د کابل قرباني کیږي نو زما هیله ده نه د ټولو کورنۍ نه چې هیله کوم د خپلې لور خوشحالۍ ته ډېر اهمیت ورکوي نسبت دو ته چې وایي چې د خلکو خبرې رواجونه کلتور دستور سمه ده تر یو حده که هغه د هلک کورنۍ مثلا ولري کومه خبره نه ده اما دا چې زیات فشار ورباندې وړل کیږي دا به یوه غلط خبره وزي
یو اوریدونکی لرو مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه علیکم سلام مهربانی اختر مبارک شی نو مڅه دې لکم زما اړیکې نیولې
له
کندهار ښه راغلې
ما په یو خبر راغلی چې دا نه را خبر راغلی دا له دې سره تام کوي د خبرې په سمه ده او دا یو څه دی دا چې تاسو چې د کورو باندې د مکرسي د ځمې خو مخ کې د کور باندې ځوړي دې په اړه باندې زموږ شپه د کلر باندې چی شته دي تاسو خبر ترې فهمه ده دا یو نه
یعنی هلته په کندهار کې داسې دودونه نشته دي ک تاسو وایي چې هلته څنګه دي د خزو په اختر کې دود څه کار کوي اختر څنګه تیریږي
زه څه ګورې نه وایم دا تاسو د نن ورځې د نجونو د کندهار کې دا ځنه بس کار کوي ځان یې ګړي کې ولې ځکه کار کوي هغه خاله نه وایي نو کندهار کې دې بل د دې یو دا او بل دا مسافر دي کنه لا دي چې مسلمان کوم څه کوي چا په دې دې خپل لري خپل لور ته اسی څه کوي او دې دې خلک راځي ګوري
زه خو پوینه شوم د دوی په سوال باندې
فکر کوم شاید د دودونو په اړه خبره کړي چې مثلا ځین کسان چې کوژده شوي وي د زیات ناسم دودونه دي په افغانستان کې چې دوی ویل په دې دوی په سیمه کې وجود نه لري نو
دا باندې دوی کوژده کړي وو او ډیر پر هته سره د نورو نه خبر زکه
ډیره ښه خبره ده چې داسې خبرونه مونږ اورو او داسې وستونځ په کوم ځکه موجود نه وي خو اختر په ستونزو نه غږیږو ستاسې په ژوند او کاروبار به وغږیږو خو بیا هم یوه اړیکه لرو وګورو چې څوک دی له کوم ځای څخه مهرباني وکړي
سلام علیکم خورې تا ته او د راډیو ټولو همکارانو څنګه ته د لوی اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي چې دغه اختر په افغانستان کې د سولې د امن اختر وګرځي آزاد د راډیو همیشنه همکار ګلمرجان درک یم د خوست ولایت نه درته تماس کیږم
ښه راغلاس ښاغلی ګلمرجان میټه پني
امانه واکیان لکه څنګه چې مونږ ورو د دنیا په لري د هر ولایت زون ته د دنیا د ځکه دلته په خوست کې د ارتواګي کې مچې په خوست کې موږ ته لکه تاسو مخکې خبره وکړه په دختر اختر کې د غېدی را سره وړي کوم فکر وکړو په مومن کې خلومړي د ښه کار نه چې موږ د غدود هریواش کو ځکه
چې دغه سه کورونې شتون لري چې حد یعقل دمر وسم نه لري چې یو کورونې د فارې دی بنه تیار کی بورو کې یو تر ته خبره کوله چې موږ غن یو چاکا دی ورلنې تر شلو زره پورې موږ دی باندې مصرف وکړو نو تاسو ته کار وکړه چې دمر زیات مصرف دی باندې کیږي هر اختر کې نو دغه تمر ځان دی
مخغلی ګل مرشان دغه سونز سومره موجوده ده او سومره بیا دغه وضعیت د خزو پر ژوند باندې ناوړه اغیز کوي ناسام چلند د هغه سره ورسته لواد کیږي
بالکل کیږي دا کوم فکر وکړو یو سوند دلته موجوده چې ډېرې په کورونه کې کوي اوسوب د اقتصاد نه بلې څنګه لږ ډېر کمزوري وي کچیر تا غي یو کورنۍ کومې دی وړي سبا سره د کور کې خپل تم د خپل ګور په دې کې چې ګورا تا خو بلګنه دا د تا بلګنه ولې نه راډینې
بلې
او کو حاجه کج د منګي تا د منګي غو بده خېږه بده لږه خلک لري چې څنګه ډېر دی په دې
ډېر مننه مهره مغاګ مو پسمه څنګه راځي کور وته خلاخ غلی ګل مرجان څخه مننه چې له خوسته اړې کې نیولې و اغلی بدری غړم بیر سره وګرځم ستاسو کار ته کله چې تاسو پانتون ته ځای او الته تدریس کوي چلان مو د مغه مسلینو سره څنګه دی ځینی استادانی ډیر جدي خو ځینی بیا ډیر آرام په صنف کې دري کې او تدریس کوي
مننه فرشته جان زه همیشه په خپل ژوند کې په هر کار کې غوړم تعادل ولرم نه دومره یعنی ځینی استاد او نه هم دومره آرام نو زه د مسلینو سره واقعا ډیر ځان راحت احساس کوم او هغه زما ټول ویار دی هغه کسان دي چې کن د افغانستان راتلونکي په غوي پورې اړه لري او ډیر زیات کوشش کوي نو تاسو د خبرو وکړه چې
چلن مو د مسلینو سره څنګه دی
نو زما زه خپل یو آرام یم او چلن مې هم د مسلینو سره آرام دی او هغه هم ډیر زیات احترام لري او زه تاسو فکر کوم چې همیشه باید موږ غواړو چې موږ ته احترام وشي احترام باید ولرو نو متقابل احترام د دې بایس کړی چې موږ همیشه آرام او راحت اوسو او خره ولرو د ټول سره هغه
ای د ازمن په ورځ هم همداسي تعادل نه کار اخلي کنه حالت وی جی دی وای څوک نه فریک دی چې خبر یو کی
فرشته ده نه تاسو دې ازموینه خبر وکړه نو زه روزمره خپل هغه درس ورکوم او هغه ته همیشه د سوالاتو موقع او نور مختلف ټریننګونه ورته جوړاو مانه تنا د دې صنف موضوع سی او په مختلفو هغه باندې کار کوي خو د ازموینې پر اساس هم ما وی چې تعادل نه امتحان جدي نیول کیږي ځکه هغه قانون او قواعد چې دی باید حتما مراعات شي او ماته د شاګرد روزمره ډیر زیات مهمه ده بعضې زکونکي دي چې هغوی په روزمره کې ډیر زیات لایق دي او خاص استعدادونه لري خو د امتحان پر ورځ یو مشکل ورته پیدا کیږي هغوی نشي کوي چې مثلا پارچه په سمه توګه حل کړو نو زه یې پارچه د روزمره اخلاقونه مثلا د درس نه د تشریح نه هغه کوم مثلا ترینینګونه چې تور کول کیږي او د روزمره جوړوي د هغو په اساس باندې مخکې ځم
کله جدي شوی نه یې د کوم زکونکي سره کومه خاطره مورته وي جدی چلند مکړی ځینی وخت استادان وای ارتیا د چي دا کار وشي
جدی کېدل نه زه خو تر اوسه پورې نظام دومره زیاته تجربه هم دی په دې بخش کې نشته دا یعنی کم وخت کېږي د یو کال کېږي چې ما تدریس شروع کړی دی په مختلف پندونو کې هغه د قابلګې نرسنګ پنځه ته او هم چرن ټکنالوژي طبي پنځه ته درس ورکوم نو تر اوسه پورې د سه کومل سره نه پیښ شوی چې زه ډیره زیاته جدي شم او یا په غوسه د صرف اوسم
بله نن سبا ډیر ځوانان په بیل بیل ادارو کې پر راس کیدی یا هم د استادانو په توګه د تر سره کوي د افغان ځوانو خزو یا جنونو لپاره څه باید وشي چې دوی وکول شي په رهبریت کې راشي مدیریت تر راشي یا وکول شي چې د خپل یو صنف یو ډله رهبری کی
فرشتونه زه به تاسو وایم چې افغان مېرمنې کوم استعداد او کوم لیاقت چې لري هغه هیڅوک هم شاید نه لري نو مهمه ده چې هغوی په ځان باندې باور ولري په ځان باندې باور کېدلی شي چې انسان تر ډېر لوړ موفقیت غلو ته ورسوي. نه تنها په صحي بخش کې بلکې موږ ځوانو میرمنو ته ځوانانو ته په هر بخش کې ضرورت لرو، هغه که ژورنالیزم دی، که طب دی، که انجینیری ده، په مختلفو بخشونو کې موږ ورته ضرورت لرو. نو له دې نه هیله مې دا ده چې خپل استعدادونه وپیژنئ. کله چې تاسو خپل استعدادونه وپیژنئ او تاسو وکوئ شئ چې د هغې دپاره کار وکئ، زحمت وباسئ، کوشش، بس دوستان دې وایي چې موږ دغه غوښتنه لرو چې دې ته ورسیږو. مګر د هغې دپاره، د هدف دپاره که موږ وغواړو ورشو او مخکې لاړ شو، کوشش وکړو، نو کوشش تر ټولو زیات مهم دی. او په ځان باندې باور، چې موږ باید په ځان باندې باور ولرو. او هیڅ شی هم په دې دنیا کې نشته چې ناممکن واوسي، او موږ د ناممکن کلمه د خپل ذهن نه باید لرې کړو. یعنی زه له دوی نه دا هیله لرم چې تاسو په هر بخش کې چې استعداد لرئ، خپل ارزښتونه په هره برخه کې تاسو خپل هغه خواهشونه که غواړئ مثلا پوره شي، د هغې لپاره کار وکئ او زحمت وباسئ.
ډیر ښه اغلی هوتک رضو، تاسې راته ووایئ چې په لغمان کې کله چې تاسې هلته سفر کوئ، معمولا د ښځو سره مخ کیږي، څه تاسې هلته وینئ؟ کوم څه دي چې په ښځو کې مو لیدلي دي یا د هغوی استعداد جرأت دی چې تاسې ته یې خوند درکړی، او کومې ستونزې د دوی په ژوند کې موجودې دي؟
ستونزې خو ډېرې زیاتې هغه ښځې چې په لغمان کې دي یا په عموما نورو ولایتو کې دي، ستونزې خو هغوی لري، ځکه چې هغوی هم د کور کار کوي، هم ورسره مالداري شي کنه بهر، او هغه د کرنې کار چې د هغوی خاوندان کوي، دوی هم په هغه چارو کې ورسره مرسته کوي. او تر څنګ یې په استعداد به زه درته دا وایم فرشته جانې، چې دوی ډېر ښه استعداد لري. دغه پیپسیانې چې دغه اوبه چې موږ څښو کنه، د دوی په سر چې د بوتلونه دا واړه واړه سرونه دي، دغه سرونه دوی اخلي او په ټوټه باندې ږدي، او بیا په نقشې باسي، بیا په هغوی باندې ډېر ښایسته دوخ کوي. دوی
لاسي صنایع
کې ډېرې لایقه دي. یوازینی شی چې د ما ډېر خوښ شو، چې یعنی د بوتل د سر نه دوی استفاده کوي، او ډېر ښایسته یو لباس ماته هم جوړ کړی و. یعنی ظاهرانه ورته پاتې شوم چې کار سړی هغې ته وګوري که نه، نو اصلا باور به یې ونه شي چې دا د لاس کار دی. دا هم یو استعداد دی. او همداسې نور کارونه، دوی دا ګیلاسونه جوړوي د مری، یا دغه لاسي ګنډل د نو کار دوی ډېر ښایسته کوي، استعداد دی. یعنی تر څنګ چې دوی مالداري کوي، د کور کار کوي، لاسي صنایع کې ډېرې تکړه دي ماشاءالله.
ښځې هلته په مالدارۍ هم بوختې دي،
بوختې دي واقعیا، چې ستونزو سره مخ دي.
ځینې ځایونو کې مثلا ځینې مېرمنې چې په مالدارۍ او په کرنې باندې بوختې دي، ډېر کله هغه کوم محصولات چې د ځمکو نه لاسته راوړي یا د مالونو نه لاسته راوړي، پیسې د دوی جیبونو ته نه ځي، ډېر کله د نارینهو لاسته ورځي، او هغوی د دې مدیریت په لاس کې اخلي.
دا ستونزه ډیره ده فرشته جانې، او لامل باندې تاسو پوهیږئ، موږ هم پوهیږو چې د تعلیم کچه یې ټیټه ده. اصلا دوی د خپل هغه حق نه خبر نه دي چې دوی څه حقوق لري، که دوی چیرته پوه شي چې یعنی کوم کار چې موږ کوو د هغې هغه صلاحیت او هر څه زموږ په غاړه دي، او هغه عاید چې د هغې نه په لاس راځي د دوی د کار نه، باید خپله دوی ته ورکړل شي. خو اصلا د هماغه د تعلیم کچه یې ټیټه ده، اصلا دوی خبر نه دی بیچاره ګانې کار کوي، او نو خبر نه دی چې پیسې د چا جب تاسي.
دا په بیلابیلو ولسوالیو کې ده کنه؟ په ټول لغمان کې په ډیرې سیم کې دا لیدل کیږي. په ښار کې
خار خو نه لري، مرکز لري،
مرکز
مرکز او ولسوالۍ لرو. یعنی زه تر لنګاره پورې هم تلیم، نو دغه ستونزې ما هلته لیدلې دي، د مرکز نه میرتلم نه نیولې تر لنګاره پورې، تر دولت شاه پورې دغه ستونزې لري. ځینې موږ او تاسو ژورنالیستان ډېر ولایتو ته تللي، یوازې مثلا زه بامیانو ته هم تلیم. هلته تاسو وګورئ چې مېرمنې څومره پیشرفت کړې ده، او ډیر وخت هغوی ډیر آزاد دي. مثلا یو ولایت د بل ولایت سره تفاوت لري، نو چې څنګه کله چې زه ګورم خپل ولایت ته، مشرقي ولایت ته، یا ننګرهار ته، یا کونړ ته، او چې کله بیا ګورم بامیانو ته، مزار ته، نو ډیر زیات تفاوت لري.
اغلی بدری ما غوښتل چې تاسو نه هم دغه یو څه پوښتنه وکم. تاسو ورداګو ته تللی میدان ورداګو ته حالته مو چلی دلی دی، آیا میرمنې لاسي صنایع هلته هم کاری کنه؟ د هغوی دود بل دی، د هغوی استعدادونه بیل دی.
فرشته جانې، د شهزاده جانې د خبرو په تایید سره باید زه ووایم چې زموږ کلیوالې میرمنې کوم چې په ولایتونو کې ژوند کوي، هغه که په میدان وردګ کې دي، که په لغمان کې دي، کونړ کې، کندهار کې، په ټولو ولایتونو کې، هغوی ډیر خاص استعداد لري. خو متاسفانه داسې موقع نه ده ورته پیدا شوی چې هغوی د دې نه ګټه واخلي. او زه هم کله چې هغوی کارونه هلته ګورم، او د هغوی مثلا دومره زحمات چې خامک دوزی، آینه پټول، تاشمار او دا مختلف کارونه ترسره کوي، خو زما د ربش د ښځو د وزارت چې په کابل کې ډېره زیاته توجه کوم، زه له هغوی نه دا هیله لرم چې تاسو باید د ولایت په ښځو باندې هم زیات مثلا تهید ولرئ. په کابل کې زیات پروژې زیاتې اخیستل کېږي د میرمنو په لاس کې وي، او د میرمنو لپاره کارونه کېږي، خو ولایت ته هیڅ توجه نه کېږي. یعنی هغه پټ استعدادونه چې په ولایتونو کې دي، راځئ د هغو دپاره باید کار وشي او هغوی ته زمینه مساعده شي. نو که هغوی لپاره یوه ښه زمینه مساعده شي، زه مطمئن یم هغوی هر یوه یې کولی شي یوه ښه تجاره وسي، او د خپل لاس په زحمت باندې ځان ته بهترینه زندگی جوړه کړي.
بله، د میدان وردګو په اړه ووایه، هلته میرمنې اوس څومره په اداراتو کې کار کوي؟ ستاسې په نظر کله چې تاسې هلته ځئ، څومره میرمنې ولیدلې چې کار کوي یا تعلیم کوي؟
فرشته جانې، د خراب شرایطو او د امنیتي ستونزو له کبله متاسفانه هلته کمې ښځې په رس کې دي، یعنی کم میرمنې دي چې هلته کار کوي. خو په روغتونونو کې شته دي، قابله ګانې، نرسانې، ډاکټر صاحبانې شته دي، کار کوي. مګم د یو سری ناغلطو رواجونو له کبله، او متاسفانه دو خطر نه چې هلته په زیاتره ځایونو کې امنیتي حالات خراب دي، میرمنې زیاته نشي کولی د کور نه بیرون شي، او که بیرون هم شي بعضې مشکلات ورته اوسي. خو په روغتونونو کې او په نورو ادارات کې شته دي، اوس خوشبختانه ویلی شم چې مصروف دي کارونه دي.
روغتونونو ته کله ورغلی یې، لیدلی مو دي چې هلته څنګه دي؟ آیا لا هم ښځې د قابله یا هم د ډاکټرانو د کمبود سره مخ دي که نه؟ ښه دی، اوس وضعیت ښه شوی؟
د مخکني وختونونه اوس شکر د خدای دی ښه دي. یعنی موږ یو دوه روغتونونه هلته کتلي دي. خو یوه خبره ده چې هغوی دوامداره ترینینګونو ته هم ضرورت لري. یعنی که دا زمینه ورته مساعده شي چې هغوی راشي کابل په مختلفو روغتونونو کې ترینینګ وګوري، شته دي. یعنی د مخکې حالت نه موږ اوس ویلی شو چې وضعیت بهتره دی، او هلته ښځینه کارکوونکي، صحي ترینران اوس شته دي.
څومره تاسې تللي دغه ولایت ته؟ هلته آیا ښځې له ګواښ سره مخ نه دي کله چې کار کوي، یا هم ځینې نور کلتوري ستونزې څومره خنډ ګرځي د کار
پر وړاندې؟ فرشتانې، زموږ جامعه هم دغه ده چې کومه ښځه چې بیرون ته ځي کار کوي، یو سری مشکلات ورته شته دي، هغه حتی که موږ کابل هم وښیو. نو موږ داسې نشو ویلی چې نه نشته دي، مشکلات شته دي او وجود لري. خو کومې میرمنې چې مثلا په روغتونونو کې کار کوي او بیرون ته ځي، زیاتره اوس تهدید نه لري. یعنی هغوی بیرته د خپله د دوی لپاره کار کوي، د خپلې جامې لپاره کار کوي. او بل دا چې موږ باید همدغسې زیاتې په دو بخش کې میرمنې ولرو، تر څو د خلکو نور هم باور زیات ورباندې وشي چې دوی جامې ته کار کوي، ټولنې ته کار کوي. او زه دا ډېره بهتره بولم چې مثلا د دوی میرمنې که یوه ډاکټر ته ورشي، هیڅ وخت هغه نه قبلوي، مګم که یوه ښځینه صحي ترینر نه مشوره واخلي او هغوی ته ورشي د معاینې په خاطر، او کار یې هغه ترسره کا، نو دا هم د هر څوک غواړي. نو اوس شکر د خدای دی زیات تهدیدونه د دوسې کارکونه لپاره نشته دي.
بله، اغلی هوتک، تاسو د لغمان یادونه وکړه چې تاسو هلته ورځئ او د خلکو سره لید کاته هم کوي، آیا کله د ستونزې سره نه مخ شوي؟ ځینې کسان وایي چې، یا ځینې میرمنې وایي چې کله کار پیلوي یا کله هم د کار په جریان کې وي، د ځینو کلیوالو لخوا ورته خنډونه جوړیږي، د کلتوري ستونزې مخه نیسي د کار. تاسو څنګه؟
مننه فرشته جانې، ما تاسو ته وویلې چې ما په پېښور کې ژوند کړی ده، او پېښور نه کله چې موږ راغلو کابل ته، او کابل نه بیا راغلو راسن کابل کې اوسېدو مونږ او د کابل نه زه لاړم یو رسانۍ نه مې پایل وک او هغه لومړۍ خپرونه هم زما د تصویري وه یعنی تلویزیون کې وه یعنی زه په کابل کې وم خو هغه ستونزې چې ماته په لغمان کې جوړه شوې هغه ګواښونه هغه اصلا د ماده یاد نه وځي نو زه دا فکر کوم که زه چیرته په لغمان کې وای نو زه به ته څنګه ستونزو سره مخ شوې وم واقعاً چې د ښځو رنګ ډېر رول کمرنګی دی په لغمان کې الینګار خو تاسو ته معلوم دی چې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی همداسې علي شنګ او همداسې دولت شاه یعنی یوازینۍ ولسوالۍ چې پکې په امن کې دغه د کرغۍ ولسوالۍ دی چې زه هم دهمغه ولسوالۍ نه یم خو په دې ولسوالۍ کې به بیا هم تاسو مېرمنې پیدا نه کوي چې په دولتي ادارو کې دوی کار وکړي یعنی ګوره کنه هلته امنیت هم شته خو
څه دستس په نظر
دودونه رواجونه همدغه پخوانی زړه فکرونه پاتې دي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده د هغوی همغه خبره باید جلۍ په کور کې پیدا شي او لویه شي او د کور کار وکړي او بالاخره واده شي ماشوم نړۍ ته راوړي او سړیان یوازې حق لري نو چې تعلیم وکړي او یو سر ته ورسیږي همغه پخواني دودونه پاتې دي نو د ما په نظر دوی دپاره باید څنګه چې مخکې مریم جانې وویلې د ښځو چارو وزارت هیڅ کار نه دی کړی دا خو ارز کې ما په تلویزیون کې ویلي دي اصلا ولایتو ته کار نه کړی دوی باید کانفرنسونه جوړ کړي میټینګونه جوړ کړي ورشي ولایت ته دوی دلته بیغام نه ست دي غوډه حال نه خبر نه دي کله چې په کور کې ستونزه ای او یو څوک چې ستونزه لرم ستونزه لرم نو که یو بل څوک ورته باندې نه دین نه ران شي هغه به په ستونزه سپوش نو اتمان باید یو څو ورشي چې دوی ستونزه وګوري چې تر څو دې نګدې نه دوی ستونزه حل شي
ستاسو پر وړاندې چې کومې ستونزه تاسو ویل چې کلیوالو مو رامنځته کړي وي هغه څه وي معمولا په څه شي تاسو ګوښلي
مثلا دوی ته یوازې نه ننګ دا درې چې څنګه یو جلی باید د تلویزیون مخې ته کینی او دا خودمون غیرت د دمن ننګ دا هغه پامیانه ژبه خو مونږ غږی وکنه بس د ترونه ماماګان چې تاسو سړیانو ولیدل یوازې مونږ غیرت مو د مینځ نه وړو د سمو کول نو دوی ته همیشه د ما جواب دا و چې تاسو غیرت دام د کنه چې تاسو کور کې کینه لورګان کینه وي بیا باندې جنگونه کوي لورګان بیا بی ګناه بی خطا بیا په بدو کې ورکوي د تاسو غیرت خدام د غوی د پاره خو بیا مونږه خو پورا جواب درلوده خو ستونزې راته ډېرې را ولاړې کړلې خو یوازینی حمایت چې وو هغه زما د کورنۍ وو مننه کوم همیشه د ما کورنۍ د ما مور د ما پلار تل تر د ما د شا ولاړو او اته دوی نه غوښتل چې مونږ مکتب ته لاړ شو یعنی د موږ په د خاندان کې ډېر کم انجونې دي چې اوس مکتب ته ځي دا اوس وس چې د درې کال په تیرېدو شونه اوس یو څه ذهن روښانه شوی د هغه ماشومانې اوس وړې وړې په ډېرو دغه چې هغه ورته چا خبره موږ زارۍ کړي دي هغوی اوس مکتب ته شامل کړي دي او اوس نو لږ بېکار شروع ده نو په دې له چې لا زیاتې شي
بلې اغلې بدرې معمولا کله چې په افغانستان کې ونجلې طب پوهنځی انتخابوي او هغه وایي ډیر کله کورنۍ په دې کې نقش لري آیا ستاسو هم د کورنۍ په خوښه مو ته پوهنځی انتخاب کنه خپل خوښه مو
فرشته جانې د ټولو مسلکونو په احترام سره باید دا ووایم چې طب هغه مقدس مسلک دی چې یعنی ټول کار د هغو اسیب لیدونکو خلکو سره دی یعنی کوم کسان چې ډیر مهربانۍ ته ضرورت لري شفقت ته او احترام ته او تداوی ته نو فرشته جانې ما خپله هم شوق درلودله چې په دې بخش کې کار وکړم زما خپله هم هیله وه چې ورځ وکولی شم زه د ټولنې ته د دغه مسلک ته طریقه خدمت وکړم او کار وکړم او ما خپله طب متوسط لوستلی دی د کابل طبي پوهنتون څلور کلنه پوهنځی او زه غواړم چې په همدغو مسلک کې نوره هم مخکې لاړه شم کار وکړم د ټولنې لپاره مې مخصوصا هغه مورګانو ته او هغه ماشومانو ته چې واقعا همدردۍ ته ضرورت لري او د هغوی دپاره باید کار وشي دا اوس ډېر زیات کسان دي چې حتی سی خدمات هغوی ته نشته دي زه نه تنها غواړم په کابل کې بلکې په ولایتونو کې د هغوی لپاره کار وکړم مخصوصا د مورګانو او ماشومانو دپاره
څنګه غوړی کار وکي؟ آیا هم داسې رسمي رختونونو کې غوړی چې دنده ترسره کړي کنه کوم پلان هم لري چې شخصي کاروبار د دوی لپاره پایل کې یا ځینې ترینینګونه رامنځته کړي د ښځو مشمون لپاره؟
فرشتونه زغړم هم رسمي کارونه کوي لیسره وګورم لنج دي نو مشکلات واخله مو هم غړم دي اما په هول لپاره کار وکم. موږ متاسفانه کله چې دوه ترنینګونه په لایته کې دایر کړ زموږ الته زیاتره خلک دي رقم ته وچې غوي په دې په هواي ساتي دي زیاته کم او هغه دي ایچ آی وی هپاتایټی بی او یا هم د دې رادي نورې په حق لا او د خپل هپس صحیح په حق لا هم زیاتره معلومات نه درلودل. زغړم دي اما په هول لپاره کار وکما او که نور هیڅ هم نه وسی دغه عادي ترنینګونه لکه صحیح کومکونه چې موږ څنګه دی و مریض کوي شو په اجل الله تونه کې څنګه کوي شو او ترنینګونه ورته دایر کما جوړې کم او هلته کار وکما. زه خپل دی وای پر شبکې غړي هم يم چې دغه طریقه مکتوب ولایتو کې انجونو ته حل کونو ته صحیح مشورې ورکو کوم مشورې چې مخکله وادنه ورکول کیږي مختلف ناروغي په حق لکه ایچ آی وی چې ډیر زیات خطرناک دی او د نشې کو زیانونه چې د اوس زموږ متاسفانه څومره ځوانان په غوي باندې اغشته دي نو غواړم په هم دغه بخش کې د غوي لپاره کار وکم او مختلف صحي ترینینګونه غوي لپاره دایر کړم.
نن د اختر دویمه ده، تاسو آیا نن هم په دنده کې وای کنه نن روزګار وای چې ومکول شي په خبرونه کې هم ګډون وکي؟
فرصت جن نن زه له دندې نه رخصت ومه او په کور کې میلمانه هم وو خو ستاسو احترام زیات دی او راغلم برنامه ته ستاسو لپاره او د خپلو هیوادوالو لپاره او یو ځانګړی اختر مبارکي او سلام د خپلو امنیتي ځواکونو ته ډالۍ کوم چې هغوی شپه ورځ زموږ لپاره کار کوي او هغوی زیاتره اختر شاید د خپلو کورنیو سه هم نوي لمانځله یو نوی تبریکي ورکړی وي نو هغوی ته غواړم سلامونه نیکې هیلې تقدیمې کما. هیله لرم چې زموږ په ګران هیواد کې بالاخره دل پاتې سول راشي او ټول په خوشاله سره ژوند وکړي.
امين. ویار مو یې اغلی هوتک استاس نمې مغختل چې پښتنه وکم چې نن څنګه تاسو وزګار وې کنه د کار نه راغلی کار مو لا تر اوسه مو هم کار تر سره کو او نن هم مصروفیتونه کوي رسمي دنده.
نه خوشبختانه نن خو زه رخصت وم او میلمنو سره وم په خاصه توګه چې خبره زلک اسه شوخه ما او مرګري مې هم ډېرې دي نو دا ټول مرګری میرا بالا لبی کورته او بالاخره نو تاسو خبرونه مې هم په یاد و چې باید زدل تر شمه او ویره ته لوي چیرته زم ال زما خبرونه دا اوس به یو خبرونه سلامونه ورته ډالې کوم او تختر مبارکي بیا هم ورته وایم. ما ورته ما ته ویل چې د تختر مبارکي براته وایم ال د تختر مبارکي خو مې کور کې درته وایلی وای نه د رادیو د تاریخ نه براته وای دا بیل خون لري نو دا د تختر مبارکي هم مبارک شه او نن هغه سره اومه د خبرونه ته راغلم نو
که راته وایې ستاسې به پلانونه څه وي؟ موږ اورېدلي دي چې ځینې مدني فعالیتونه هم ترسره کوي په رضاکاره توګه.
بلکل مونږ یو سازمان لرو د افغانو ښځو په نوم باندې یو سازمان دی او په هغې کې زه غواړم چې دغه ښځو ته کار وشي چې دغه ولایت کې دي په خاصه توګه دوی باید د خپلو حقوقونه خبرې شي ځکه ډېری ښځې دي چې تر اوسه پورې اته داسې ښځې دي چې مهر نه پېژني تر اوسه پورې د مهر په نوم نه پوهېږي. یو څوک مې ولیدل څه کورنۍ ستونزې یې درلودلې هغې ته نو خاوند نه جلا کېدله ما ورته وویل چې ته اوس جدا کېږې یعنې طلاق اخلې نو تا مهر څونه ده هغه نو وایي چې هغه څه دي نو ما ورته وویل چې ته څنګه نه پوهېږې مهر کله چې تا نکاح تړل کېدله نو ته چېرته وایي هغه نو راته وایي چې هلته خو مې پلار موجود و زه نه وم نو یعنی ډېر د افسوس ځای ده او د موږ واقعا چې هغه خلکو ته د شرم ځای ده چې هغه د مهر په پوهولو باندې یو جلۍ نه پوهوي که نور د تعلیم نه ورکوي یاته هغه اسلامي تعلیم خو ورته ورکوي هغه د مهر هغه حقوق ورته وروښیي چې هغوی باید په دې پوه شي چې څنګه ژوند وکړي نو زموږه مخه به ممدا وی چې یو څه وکړو چې دغه ښځې په اتقل مغه خپل حقوقو باندې لږ زره پوش.
بله اغلی بدری، ځینې میرمنې دي په درې ورځې د اختر هم په دندو کې ترسره کوي، په دندو کې مصروف وي او بیا وروسته بیا هم رسمیات پیل شي. آیا تاسو سره هم کله داسې شوي دي چې درې ورځې تاسو مصروف وي او وروسته دغه بیا هم رسمیات او رخصتي مو د اختر هیڅ نه ده اخیستی، یا مو اختر د کلیوال سره نه دی لمانځلی؟
فرشته جانې، په یو عید کې هم داسې وشول چې زه درې ورځې د عید هېچېرته لاړم نه او مصروف وم. خو د کابل کې څوک ژوند کوي د هغو د میرمنو زیاتره ته اووه ورځې پورې عید لري، کوم اشتباه نه کړي. نو وروسته د درې ورځ نه بیا لاړلم خپل کاکا جان کور ته، ماماګانو کره مې او اختر مې مبارکي مې د هغوی سره وکړله. نو موږ زیاتره وروسته د درې ورځو عید نه هم کولی شو چې لاړ شو. نو که مصروفیتونه زیات وي، همدا اوس زیاتره خویندې تاسو وګوره دي د دوهمه ورځ د مصروف یاستی، او همدا اوس په روغتونونو کې په مختلف ځایونو کې زموږ خویندې مصروفې دي په دندو باندې، چې هغوی ټولې زموږ ویاړ دي او دا ټولنه هغوی ته ضرورت لري. نو که نوکری ورنه کړي او کار ونه کړي داسې هم نه کیږي، ځکه که میرمنه په جامعه کې او په ټولنه کې فعاله ونه اوسي، هغه جامعه د میرمنو غږ به څوک پورته کړي؟
یعنی ضرورت نه چې په مناسبه کې ورځ کې هم کار وشي. ډیره مننه له اغلی مریم بدری څخه، صحی ترینر او د یو خصوصي پوهنتون استاد او لیکوال او ژورنالیست شازیا هوتاک، چې زموږ بلنه یې ومنله راغلی سټوډیو ته. اغلی هوتاک، ستاسو لنډ پیغام به بیا هم ولرو په څو ثانیو کې.
نړۍ مننه تاسو نه چې موږ ته بلنه راکړه، او زموږ هیله همدا ده چې زموږ هیڅ ګران هیواد افغانستان کې سوله راشي، د یو سولې په هیله. نو او په دې هیله چې دغه اختر ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر شي، او بیا په کې د کوم انتحار او انفجار غږ ونه اورو.
امین. کور ودان درنو اوریدونکو، ستاسو نه هم مننه کوم چې راسره ملتیا مو وکړه. خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نورې خپرونې هم واوري. تل غد اوسئ. په الله مو سپارم.
افغانستان رفا د شذو لپاره پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شذو سره خبرې کوو. د مخکښو شذو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبرېږي.